د مشال ریډیو په دیو ستاخ پرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی په دیو ستاخ پرونه کې په ګلګت پاکستان کې سوی پیښه 2:19 خبرونه د دې غړي برخه دي چې لومړی به د سندرو امیل وي او د خبرونه په دوی نمای کې به د ځوانانو ژغ 19 پروګرام په ژوندۍ بڼه وره خو لومړی د دې ست خبرونه چې ملیحا امیر صدای وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن د گلگت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي. او په برېټانیا کې 13 ورځ تر انتخاباتو وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي. تفصیل دا گلگت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم ای ولس هلیکاپټر د راپریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستاني پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې شامل دي. د نوموړي په خبره په پیښه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي. دا پیښه په داسې وخت شوې ده چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یاد سیمه کې د چیر لفټ منصوبې پرانیسته کوله او له دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیرانو او بارني میلمانه د غزای ته ورتلل. نواز شریف په پیښه غم او افسوس اظهار کړی او په پیښه کې ژوبل شو کسانو ته د درملنې او سهولتونو ورکولو هدایت کړی دی. له دې وړاندې باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي چې په هلیکاپټر کې د پیښې په وخت شپږ پاکستانی وګړي او یو لس بارنیان سوار وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان ویګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی وي نو دې کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سر ته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې لا پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته ویل دا کسان یې 13 ورځ په نوې آبادی کې هغه مهال خوشی کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس نیولو لپاره په یو کور چاپه واله. دوی ویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې سی پولیس پلټکې دي. په کوسیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات کټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 3,090 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر د 14,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلي دي. د کوسیر د 95 حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. خبرونه د مشال ریډیو نوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره پخپور شوی بیګانی بیان کې راغلی غنی دواړو مشرانو ته ویل چې تر هغه لري د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره غوښتي چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي. بیان زیاتوي زرداري ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلی دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مې پر اوه منیټه په شوي برید کې وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلی. سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربن پیلولو ته چمتو دي چې هغه ملیونونو خلکو ته بشری مرستې ورسول شي چې شخړې غوښلې دي. تیر ورځ د دې اوربن وړاندیز د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلی د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد السیری ویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ځواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. دوی ویل د غبرګون عملیاتو سپیلېږي او چې په کې به د حوثیانو ټول مشران د هغوی تر واک لاندې سیمې او د مشرتابه مرکزونه په نښه کوي، او دا چې دا به محدود عملیات نه وي. یمنیو یاغیانو لا د اوربند وړاندیز په جواب کې څه نه دي ویلي. تیر ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6500 چوکو کې 326 ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې ټاکل شوی نن کیمرون د ملکه الیزابت سره وګوري. له پاچاهي سره کتل د حکومت جوړولو لپاره رسمي ضرورت دی. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره څو نورې لارې پیدا شوې. د کیمرون د بریا به دا معنی وي چې برېټانیا ممکنه ده په 2 کالو کې دننه په اروپایي اتحادیه کې د شمولیت یا نه شمولیت په اړه ریفرندم سره مخامخ شي. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند د مایوسون کې نتیجې سره مخامخ دي چې د سخت سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی د هیواد ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د شامی جنگیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او تاسو پام را ګرځو د کرن صوبې او د موسم حال ته چې رابیا اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 55 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسے او یو افغانے په 1 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپے 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پیښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلویخ او دویش او کوئټه کې سلور دیش او اول لسوی.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحا میرزاده او ربی اکرم خان وړاندې کول. اوس بولارسو اسلام آباد ته لاغه ځای د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل به تاسو ته په گلگت کې د سوي نننۍ پیښې تازه حال وړاندې کړي چې هلیکاپټر لویدلې او د دوو سفیرانو بارنوې سفیرانو په ګډون شپږتنه پکې وژل شوی دی. ریاض مساخیل په خبرونه کې هرکلی وایي، درته په دې اړه تازه معلومات لاوریدونکو سره شریکوي.
جی بوروال ډیر مننه. څنګه چې موږ وخت په وخت د خپل اوریدونکو سره دا خبره شریکه کړې چې یو پوځي هلیکاپټر MI-11 چې پکې 11 غیر ملکی او شپږ پاکستانیان ناست وو، او دا د گلگت نلتر سیمه ده کومه چې یو د سیلګری مقام دی. هلته کې روان و. هلته کې بنن وزیر اعظم د چیرلفټ یو منصوبه و، د هغې پرانیسته کول، او دغه منصوبې کې د ګډون لپاره یا د پرانیستې دستورې کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او غیر ملکي چې کوم مېلمنه دي هغې ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو دغه دوران دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه بیړنۍ ناسته وکړه، او د هغې په وجه باندې کوم چې د پاکستاني پوز د مطبوعاتو اداره ده، مطبوعاتو څانګه ده، د هغې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجو وایي چې په دغه پیښه کې 2 پایلټان او 4 غیر ملکي چې کوم دی نو هغه مړه شوي دي. په دغه مړه شوي کسانو کې د ناروې او د فلپاین سفیران دي، دغه رنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کوروډان دي پکې، او ورسره په چې کوم جوبل کسان دي تو په هغه کې د هالند او د پولند سفیران چې کوم دي نو هغه په دغه جوبلو کې شامل دي. دغه رنګ وزیر اعظم چې کوم دي نو هغه بیا د دغه منصوبې د افتتاح او نقل هغه واپس راغی اسلام آباد ته، او کم په پیښه باندې چې کوم پیښه کوم خلک مړه دي په هغه خپل خفګان څرګند کړو، هغه کوروالو سره خپل خواخوږي شریک کړه، او دغه رنګ جوبلو ته د غوره درملنې ورکولو هدایت هم وکړو. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښه پړه په سر اغسته ده او وایي چې دا هلیکاپټر را پریوته نه دی نه بیلنه ناشته کړی دا بلکې دا مونږه د خصوصي کاروای دوران هغه مونږه وشت دي او دا مونږ را غورځولې دي. جی
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل تاسو ته تازه معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو دا
او سم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروگرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیال ګل نسیم چې د خیبر پښتونخوا د چارسدی یو ځوان سندرغړی دی د هنري کارونو په اړه او په دې خبرونه کې ځینې سندرې همستا کوربه هارون بچا دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې ورستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار لامل شکایت کوي. د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅه کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغو هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې میشت خیال ګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې ونې په سندرو امیل کې بعد خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړم. خیال ګل نسیم په غږ مو د رحمت شاه سایل غزل اوریدو. نسیم وای په وړکتوب کې لزینو کورنۍ او ستونزو سره مخامخ شو چې لوجه یې ونه شو کړی د خونځي زده کړې پر مخ یوسي. د په خبره له موسیقي سره هم په وړکتوب کې مینه پیدا شو او د خپل ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځای چې دی موږ د سوالو سره تعلق ساتم زمونږ کلي شوی اډه تر ملو دی او اوس چې اوسېږم زه پاشنگر کې اوسېږم. زما تعلیم لږ ډېر دی داسې میډل کلاس اتم پورې ځي داسې حالات داسې هغه راته جوړ شو چې بیا پکې زمونږ د کور نه واته نه کېده او ستونزې پېښې شوې وې زمونږ د خپل ورونو سره. بیا د خپل ترونو سره بیا زمونږ د غچونو دا په اړه خبرې جنسي کې شوې وو واته لس کاله موږ دلته تېر کړو نو په دې وجه باندې زمونږ تعلیم محروم پاتې شوې. ډېر ماشوم وم چې ما به دا سندرې ویلې ځم چې د کور نه بالکل اجازت نه خو ډېر بې انتها مینه وه نو کور والا را باندې لکه بېلا دکو نو عمر له لکه ما چې د وخت نه هم کومه موسیقي اورېدلې ده نو لکه ښه کلام مې اورېدلې دی بیا تاسو خو مې ډېر زیات اورېدلې دي کوم تالی البم چې وو نو هغه به بالکل زما ټیپ چې وو دا زما په سینه پروت وو. دا هم د زما لپاره د عزت خبره چې ما د ژوند لومبې سندره ویلې وه هغه هم ستاسو وه د ګران بابا غزل ستا د نظر د کمال پرېوتم او نو دا به ما د منګیره باب سره وی او بیا به مې یو بل غزل وی شونډې د مستو عمرونو په ټالو ځانګل د ګلزار لره ما ته خو په خپل آواز کې داسې خاص پخ کاری خو به خلکو مینه وه د یارانو دوستانو چې وایي ته وایه سندرې وایه.
خیال ګل نسیم زیاتوي د موسیقي مسلکي زده کړې کړې دي او لا هم دغه کار ته دوام ورکړی دی. د خپل اوډیو البومونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویل دي.
بیا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د سوابې سره تعلق ساتي دلته پاشنغر کې لکه مونږ یو ځای پاتې کیږو تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. زما خوش قسمتی وه بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی بچی داسې کار دی چې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تا له پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې د ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البومه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو دپاره هلې ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو د اباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اکثرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دویم البم کې چې و نو ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو اجمل خټک صاحب و یو نظم مې ویلو جی
دا پرې سو شو چې مزړه نوي
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د خیبر پختونخوا د چارسدې د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندرې او خبرې اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیاتې پیسې لاسته راوړل نه دي. د ده په خبره یو سندرغاړی باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په ښه نوم یاد شي.
زیات تر داسې ملګري وي چېرې تاسو د فیمیل سره ګانه ولې نه کوئ، داسې اکدم ولې تاسو پاپولر کېږئ نه؟ زه ورته اکثر د میډیاسن صاحب هغه یو خبر وکړم، د هغې یو انټرویو ما کتم، هغه وایي چې یاره پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح آ جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے ہیں. نو هغه مخکې کمپیر ته تپوس وکړو چې د هغې وجه څه وه. نو هغې ورته وویل چې دې د ښه کلام او د هغه کوشش نه کوي که نه، نو لږ ووایا ښه ووایا، د ښه شعر ووایا چې په ښه ځای کې خلک استایي. آواز خو فطري شی دی او په محنت باندې ولې بالکل ټکیږي، بیا لږ چې ده نو دام بده ووایم چې فطري عمل دی، خو دا کم از کم دا ښه کلام انتخاب دا د انسان په وس کې چې زه داسې کلام ونه کوم چې زه د خپلو بچو سره په خپل کور کې نه شم اورېدی. زما خو خپله جي ده دغه دی چې انشاءالله داسې کلام به زه نه وایم چې ما ته خپل مینه والي وایي چې هلکه دا دې سوي دي حالات که هر څه وي، خو لکه داسې زما سوچ نشته چې زه دې نوم وکړم او زه پیسې وګټم مثلا او زه دې اکدم بس بر وخېږم. زه به خپلې هلې ځلې د خپل پښتو ژبې لپاره کوم.
د نفرت د دیوانو نو نولاړوا، سنت د بهار د سرو ګلو نو نولاړوا. لری د نفرت د دیوانو نو نولاړوا، سنت د بهار د سرو ګلو نو نولاړوا. کاش د غنداز می په غزل کې زیبلې شوې، کاش د غنداز می په غزل کې زیبلې شوې. کاش په می د سر د دې ادان جوړولې شوې. پسند آئینی گنتی ہے رانا دا سو کچ گلونا پیوری گی پانی شانا دا سو کچ پسند آئینی گنتی ہے رانا دا سو کچ گلونا پیوری گی پانی شانا دا سو کچ دبت اس گونگے سنگے بنا لدا سوکتی دور فکر پبام پگ میں ولا لدا کاش تا غنداز می پغزل کی زیب لیشوے کاش تا غنداز می پغزل کی زیب لیشوے کاش چی می تسر دے یدان جوڑ بلیشوے پپٹا خل کولا تزڑگی کسا داچ و پخپلا تو لٹا لدس پر لی کسا داچی اے پپٹا خل کولا تزڑگی کسا داچ و پخپلا تو لٹا لدس پر لی کسا دالک دا گل دبیا بان تنہا بلاڑوا دا بخدے خبر پین انتظار دا چا بلاڑوا کاش دا غنداز می پا غزل کی زیب لے شوے کاش چمی تصویر دا دی ادان جوڑ ولے شوے لا 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 لا
خیال ګل نسیم د پښتو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیوګانو له معیار هم خوښ نه دی. دی وایي خپلو سندرو ته به داسې ویډیوګانې جوړوي چې په پښتنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکتی شي. یو بل موضوع چې خیال ګل نسیم یې پریشان کړي د پسندرو پرته د اجازه ته د ویډیو غانو مخته راتل دي.
جی دا سې نظریه مالک پیدائش میں پدا سے کور کے شوی دی جلکا زمیدارہ غم تک ٹیپ کور دی زمونگا لکا وامی خی مساتلی دی ہو بلکل سادگی زمونگ پا کور کے اختیار دا نو زمونگ پا کور کی جی بلکل دا سے ویڈیو نیشی رگے دی چی آگے کی لکا چی دا کور دا رگے دو قابل نی نو زو دا سے حرکت بلکل نشم چی لکا زو خپل ویڈیو پا خپل کور کیوں نشم مگا گو لکنا زمان خپل دا چې ویډیو دی بالکل شي او کومه طریقه چې بس سټیج زنا سم ما سره خپل موزیشن ناسي نو زما په خیال دی کې به صرف توجه چې نو غانې ته وي نور په کیسه شاملول نه دي په کار خپل دا سوچ دی بهر حال اوس په کې دا سه یو غلط طریقه راوته را بل اوس ما یو خپل غانې کته نو تاسو یقین وکړئ چې بیا ما له ډېر شرم هم راغی او ډېر زیات خفه هم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په ګانه باندې چا ویډیو کړې ده خو پته نه لګي چې څه شی پکې کړي دي خو لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته اسکول غواړم بس چې کم از کم دا زیاتې خو د دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پرا ولي که نه نو کم از کم دا یو ډېره غلطه طریقه ده او زه وایم چې دا امید کړي دي خلک دا دې مونږ سره خیر دې مرسته وکړي او زما خپله ځاني دا غاړو ته خواښ دی او دا خاص دی چې خپله ویډیو تاسو په خپل روایتي انداز کې وکړئ څنګه چې په حجرو کې به مونږ ناسو مجلسونه به مونږ کول هغه شان به یو ډېر مزه وکړي او ډېر خوند به کړي او زما خپله هم دغه سوچ چې دغه شان ویډیوګانې به زه کوم خپل البند انشاءالله.
خیال ګل نسیم وایي که له یوې خوا په سیمه کې کېدونکو د نام نه پیښو هنرمندان اندېښمن کړي نو له بلې خوا د موسیقۍ په محفلونو کې خلک د خپلې خوښۍ اظهار په ډزو کولو سره کوي چې په خبره یې دغه کار د هنرمندانو د لا ډېرې پریشانۍ سبب کیږي.
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګ به سپوږمۍ ته رسو خاورې نه شي پښتانه مرګ پېژني جنګ پېژني اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې راولي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 نو دا هم زه یو خواست کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سوینه ده. موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپله ګویا دی تاسو ته یو میسیج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی دا هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم د هغې په اپوزټ ریزلټ کې مونږ صرف دا راځي دلته کېږي یا په کې چې جنګ وشي خکه په لاره رازونه مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دې زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي.
خیال ګل نسیم وایي د سیمې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. دی په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ خو خپله دا یو سوچ و زمونږ یو ټولنه جوړه شوې وه زه د هغې تنظیم نایب صدر هم یم زمونږ صدر صاحب دی عبدالوهاب درد صاحب دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان زمونږ په کې دا خپله کوشش و چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو لمس ونه کړ مونږ نه یو خبر شوي چې یاره دې د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا
تاسو مشال ریډیو او ری په ډیر بخښنه د سندر امیل مو پرځه کنه واورید چې په سر کې مو تاسو ته یو ریپورت نشر کړی. اوس وخت په پښتونخوا کې 2 بجې سوې لاملی حمیرزاده څخه د خبرونو لنډیز او لغور ست تاسو ته ځوانانو ژغ خبرونه اصرار الله مومند وړاندې کوي.
د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ام آی اولس هلیکاپټر در اپریوتلو په پیخه کې شپږ کسان وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپاین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیخه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار مبینه بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناست کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ریډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې عامهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 15 نویمې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نشرګون خان بادر په دویم نمبر راغلی. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. نسلوالو لاسې نه دي ویلې. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 15 ورځني اوربند شروع کولو ته تیار دي چې هغو میلیونونو خلکو ته بچړي مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېره ورځ د دې اوربند وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. او تېره ورځ په برتانیا کې تر انتخابات وروسته داسې ښکاري چې د هیواد وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 650 چوکو کې 306 ترلاسه. د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی وتا
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنې غم
اوردن کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار علم محمد سلامونه ومنې. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پېښور د سیمې ځوان ترک افغان ملمدي طارق افغان د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکریټری دو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خبر پښتونخوا د څنګه تنظیمون کې هم دی. نوموړی د کال 2008 نه تر د 2009 پورې د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوري لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خبر پښتونخوا د څنګه مرستال اهم کار هم پاتې شوی. تاریخ د 2008 څخه تر 2008 کال پورې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر وو. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال دی او د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. تاریخ چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره به د هغه پردي او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق ډیر ډیر ستړي مشه د مشالې د ځوانانو غږ پرونی ته
ډیر مننه اسرار عالم صاحب.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس ژوند تیریږي.
زکه خبره ده طارق تاسو سره به خبرې کوو خو که خوخم وي اوریدونکو ته به خپل د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې هغه موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره وړئ:
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اردن کول پیښور موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې ملمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق منګ به پر لپسې تاسو په لاس راوړنو خبر کوو، خو دا ته وای چې تاسو خپل مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
اسرار علم صاحب، دین مخکې به زه وضاحت وکم چې دی وخت کې زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی کمیټه ممبر یم. آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن د 2003 د دیارلس پورې یو آزاد تنظیم و، خو د هغې نه پس د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن یووالی راغی او اوس د پښتنو ځوانانو یو تنظیم دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن. اسرار علم مومن صاحب، څومره چې ستاسو سوال وکړو چې ما خپله مبارزه د کله نه سټارټ کړو، زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتن، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاسته راغی په پښتو کې لیکلی شوی دی، هغه سټډي کول ما شروع کړو. کتاب په داسې طرز کې لیکلی شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروف کی. نه دا کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې باچا خان سره به کېده، باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کومه قرباني ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیه کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو، او په اولنی کال زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن اسلامیه کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
دا راته وایي چې تاسو دغه کوم سازمان اوس مشري کوئ، نو دا راته وایي چې تاسو کار څه دی؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغې کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوی کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ لپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول دا زموږ منشور دی، او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي، څومره حقیقت دی کې؟
یره دی زبداویم چې تر څه حدا پورې خدا خبره ټیک هم دا او غلطه هم دا، ځکه چې کومنګ ګورو نو ضیاء الحق په 1904 اتیا کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بین کړه، دا غیزې د سیاسي پارټو کم ځیلی تنظیمونه چې سټوډنټانو غی واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې و د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شوی او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډېره زیاته منظم وه، ډېره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحې کلچر، د کلاشنکوف کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپله نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه کله هم دلته کې جګړه شو ده، نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي، خو دغه کم تنظیم چې دی دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپل نظریه په غیم مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مخه کوي، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی، دی به ورشي په غی باندې به په زور باندې پارټیانی بند کی، سهارا به دی والی چې دا فاشی ده، اوریانی ده. نو د دغه خلاف بیا بعض سټوډنټان چې دی غره پاسي د دغه زور زبردستۍ خلاف اغي ام خپل سټرګل کوي، خو زه دا په یقین سره یم چې کچري دغه تنظیم کچري زور زبردستی ونه کی، نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبه هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونو په هغه بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغه خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو، او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کیږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والی، که څوک یو پارټي کوي نو هغه الریډي مخکې د ډپارټمنټ نه اجازه تغستې دی، وایس چانسلر نه اجازه تغستې، نو دې دغه شی نه مني، دې راځي خپل نظریه په خپل د چړې او د ټوپک په زور په زبردستي باندې په خلکو باندې مني. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسيټي یو سټوډنټ او عدنان چې هغه د تنظیم شهید کړو، دا غي ګنا صرف دا و چې دا غد ترزوی موسیقي اوریدا په سلو اواز کې، نو دی دا غ سره جنگ جګړه وکړه. دا عدنان مخ ته راغی چې یاره تاسو دې سره څه کار دی، د خپل کار دی، تاسو خپل نظریه ده، لکه اسلام کې هم دا وج لا کراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغه وجه باندې دی هغه په وکټو کې میخونه ټکوالی و، هغه په دې سر سرواله و، هغه د مور یو زوی و چې انجینیرینګ یې کمپلیټ کړی و، هغه دی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو، موږ د پریس سهارالو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارالو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې را دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوی ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړي بل تنظیم بنی کړي.
نو طارق افغان به تاسو خپل هم څو وارې جیل ته تلسته، نو دا غي څه وجه؟
دا غي خو وجه دغه و چې موږ همیشه کله د فیسونو کې زپو شي په دې مستای کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې دا غي خلاف موږ جلوسو باسو جلسو کو، نو دغه اډمنستریشن دا نه وړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغه په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کی. بل زبا دا ویم چې دا کله عدنان مړو، نو دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېر ښه مبارزه کړو چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولې وي، نو هغه موږ د امن نقص امن په بهانه باندې یو میاش جیل ته کړو، او د جولای میاش ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال کتا سو غوري د ویلنټاین ډے پروس باندې چې کومه جګړه شوی و په هغه کې یو سټوډنټ لګیدلمو، نو په موږ باندې د دروغ تورونه لګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې ته چلولې، دا په موږ باندې د قران سوزولو د دروغ مقدمه وکړه چې ردی قرانونه سیزلې دي، لکه دی د خپل سیاسي مقاصد لپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانيت مني، نه اخلاق مني، نه لکه هر هدف ورزي. نو هغه کې موږ یو میاش په جیل کې تیر کړه، موږ لکه دغه جیلونو نه دغه زور زبردستی دغه زیاتونه موږ نه یریږو، موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن لپاره، د جمهوریت لپاره، د ترقۍ لپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او ان شاء الله بیا به مو چت.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د د عوامي نېشنل ګوند د زکونکو د سازمان مشر دی، هغه چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت البابانی، موږ به هڅه کوو چې د هغه خبرګون هم خطر شي. طارق درته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیه د خبر پختونخوا د څنګه تنظیمونکې هم استي، نو اول خو زموږ اوردونکو ته و چې دغه اتحادیه څه دا او څه کار کوي، او تاسو خپل په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الاینس ته، چې په دې کې زمونږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغه کې بی ایس او ده، په هغه کې پی ایس او ده، په هغه کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگی کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، داسی نور تنظیموں دی منگ دی یو داسی وسیع اتحاد جوڑو چې زمنګ نظریات زمنګ کم مسلې دي چې دا غي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، دا غي مخنیوي وکړو، لکه کوم ګورو نو هر طرف ته د ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي، چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاوري د حق غوښتونکو والا دي، اغی په ټارګټ دی. کته سوګوري د عوامي نېشنل پارټي څومره کارکونان څومره لیډران اغه په ټارګټ شو، اغه وجلې شو، صرف د دې د وجنه چې موږ د طالب مخالفت کوو، موږ د دهشتګردو مخالفت کوو، موږ د انتها پسند مخالفت کوو، نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې په بلوچستان کې سم مسلې، په سند کې سم مسلې، په کشمیر کې سم مسلې، په خیبر پختونخوا کې سم مسلې، کوم چې احتجاج کوو، نو چې هغه احتجاج په بلوچستان کې سم مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي، د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي، د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي، د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی کوي.
نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په منګ نه اخلي، نو که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي څه نتیجې مخې ته راغلي که څنګه؟
نو فلحال خدا د ارګنایزنګ په عمل کې دی، موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس، دا چونکه اوس اوس جوړ شوی دی، موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی، په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه، د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري، هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلی سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیل چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون هده پورې به زه دا ویم چې څومره قبایلی ایجنسۍ دي، نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ویم چې څومره زیات نه زیات دی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي، نو دې ګډون وکړي چې د دې اویرنس راشي، دې پوه شي په خپلو مسایلو باندې، په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې، ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلق دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دې ته د انصاف حق هم نه ملاویږي. که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان، د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي. نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د پارټا په دې خبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لږ دی.
څه وایي تاسو چې ولې، مطلب څنګه تاسو خپله باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی، هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي، د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو، داسې ډېرې خبرې دي، نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خود تعلیم ډېر زیات کمې دي په قبایلي علاقو کې، بالکل لکه خلق ډسپلیس شوي دي، آی ډی پیس شوي دي، د خپل علاقو نه بهر دي، دغې کاروبارونه تباه شوي دي. نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي، نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي، هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي. د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي، هلته د اف سی آر خاتمه وکړي، هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي، هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي، او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دی بندیز نه کړی دی، خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي. دا دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې، ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو، دی مړ شو، دی پړم شو او مړم شو.
سمد منګ سره اوریدونکو له دوی سره خبرې کوو. استړي مشي څوک خبرې کوي؟ استړي مشي څوک خبرې کوي؟ استړي مشي زما آواز درځي تاسو ته؟
تاسو آواز درځي؟ ما آواز درځي
بالکل. خپل نمبر ته یاد کړئ رو او سبب ویل غواړو د کوم ځای خبرې کوي؟
ای دوبای نه خبرې کوم، جمال الدین مې نام ده.
جی جمال الدین صاحب، سبب ویل غواړي
دا تاسو د کوم خبره اوس کړې کنا؟
ما هوا
لکه اوس مذهبي پلټي دی، دا کې کوم پوي کسون وی لکه مو مطلب دا چې پښتونولي ته ضرر نه ورسیږي کنا؟ ها کوم مذهبي پلټي دی دا کې یو دوه درې کسون، مطلب پوي کسون چې شر غبال نه جوړوي؟
ها با
او کوم سیاسي پلټي دی دغه نه داس یو دوه درې کسون چې شر غبال نه جوړوي؟
ها
لکه دا سه د آر فرکې نه کاسون یو کمیټه غونډې جوړه شي، چارې فرکې نه کاسون کوي چې وا موافقه یو شای کړای شي، مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټول دی غو پوی نه رغړې دي، یو دلیر درسي، یو دلیر درسي، یو یې جز په خاګه يم، بلې جز په خاګه يم، مونږ ته ضرر ورسوالو کومونه تا؟
ها
په خصو ته هم ضرر ورسوالو.
او تاسو د کوم سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خو ست تعلق ساتم.
ها مننه تاسو نه طارق، که تاسو له دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څواغې سلاغه داسې دي چې دوی پښتانه څوک، مطلب څوک ته یو لارخې څوک ته بل لارخې کم خولاړ شي؟
بالکل د دې خبره سیدا او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون د خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډیر یو لوی احتجاج روان دی. نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقې د دې پښتنو سره ظلم کړی دی، د دې په حقوقو باندې ډاکا چولی دا دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ وو چې هغه به د حسن عبدال داودخیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسېدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائن او د سر به ګیس او تیل پایپ لائن او یو به ساته سرین ټرین او اکنامک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته 15 لارې تلې، ایران ته به د دینه لارې تلا چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې و او د دینه به درې عرب خلک چې دینو اغه فائدہ چتوله. خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالا دستي طبقې اغه لارې بدل کړه او پنجاب باندې بوتلا موټر وے لاہور پورې لاہور نه بوست کراچی پورې موټر وے جوړې بیا بغو درته. نو دې سیاسي پارټولا کاغه مذهبي دي ک مولانا فضل الرحمن دي ک سراج الحق دي ک محمود خان چغزی دي ک پی ٹی آئی دا عمران خان دي ک این پی دا په کار ده چې دا خو د یوې سیاسي پارټۍ مسله نه ده، داغي ایشو نه ده، دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده، د دې د ترقۍ مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټۍ یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه منو. زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ کاغه مذهبي دي ټیک دا غي بخپله نظریه د فضل الرحمن بخپله نظریه د جمهوریت اسلامي بخپله نظریه د عمران خان بخپله نظریه خو حقوق او فائدہ زمونږ د ټولو یو دا ګټه او نقصان زمونږ د ټولو شریک دي.
اوردون کو ترک افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزی حکومت باندې نو هغوی لدی څخه انکار کوي. ترک خپل خبرونه ته برا شو تاسو لاسته راوړنو ته برا شو نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن تر سوری لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګ مرستیال همکار هم پاتې شوستئ. نو پر دغه اړه زموږ اوردون کوته وای
دا د جی سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپېډو چې د دې یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره زه د دې د صوبې مشروم او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر یونیورسيټي د اسلامي کالج د انجینرینګ یونیورسيټي د دې ټولو یونیورسيټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکې ولکان دي ته به موږ په امن باندې په جمهوریت باندې په لیډرشپ باندې په دې باندې موږ دې ته ټریننګونه ورکول په دې کې غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړو چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډه ملکی اغي سیمینارونه کړو بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللو چې را پیپل د عوامو د عوامو سره چې کم رابطه ده چې دا د دې دوړو ملکونو ترمنځ فیواشي او زموږ د کم کشالی چې دی په دې تر باندې موږ د عوامو په ذریعہ د ځوانانو په ذریعہ ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زمنګ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالي سره ژوند تیر کو. دغه زمنګ دغه بل د کم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول په یونیورسيټي کې د سمال آرم چې کوم دا وړي اصله دي د دې خلاف موږ مهمونه چلول چې را دا ختم شي د دې استعمال کم شي ډیر زیات داسې د هوائي فایرینګ شو دا یو ډیر ناسور دی زمو په معاشره کې د دې خلاف موږ مهم چلاو.
تاریخ موږ سره واقع ډیر زیات کم دی نو زه غواړم چې لنډې لنډې پښتنې ستاسو نه وکم او تاسو ماته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. ستاسو د امن تحریک په نامه چې کوم ساسو تحریک وو نو د هغې په اړه اوردونکو ته لګوي.
د امن تحریک ز د ځوانانو کوارډینیټر ما دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډیر داسې تنظیمونه وو چې چا به د آی ډی پیز دپاره چا به له لوټې وړي چا به له وړول چا به له خیمه وړه. خو موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارث خو څه عالمي دنیا ورکوي څه د پاکستان حکومت ورکوي څه نور تنظیمونه خو امن به څنګه راولو د دې دپاره به کوشش څوک کوي. نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې د سوات جرګې د دې غونډې صوبې جرګې موږ وکړې او د آی ډی پیزو د واپسۍ دپاره پاره مونږ چې دینو اقدامات وکړل او امن به څنګه راځي دا غي د پاره مونږ یو تاریخی اعلان په خور پېښور ډیکلریشن په نوم باندې په ټیکسټ بک بورډ دفتر کې دوه ورځې سیمینار او کوچ پاغي کې ما د تعلیم پاړه پریزنټیشن کړو او مونږ اعلان په خور او کوچ پاغي کې دا خبرې وی چې را حکومت ته ټارګټډ اپریشن وکي دا د دروغ اپریشنونه چې کله یو اپریشن دی کله بل اپریشن دی کله بل اپریشن دی مونږ دا نه منو او پاغي کې ډېرې داسې خبرې وي چې هغه موږ حکومت ته د ملک اسټابلیشمنت ته وړاندې کړې وي چې په دې خبرو باندې عمل وکړي شي نو امن راتلی شي.
سمه طارق، تاسو د پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل، نو دغه کونسل څه ګور داسې ډېر غیر فعال نه ښکاري نن سبا؟
بالکل جی، دا نن سبا لږ غیر فعال شوی دی. موږ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو دا غی لاندې اوس موږ کار کوو، دغه تنظیم چې دی نو هغه لږ غیر فعال شوی دی، خو زموږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا به ډیر زر موږ بیا دوباره فعال کړو.
سم، تاسو یو شمېر سیمینارونو کې او ورکشاپونو کې هم برخه اخیستید، نو د ځوانانو سغدرزی په نامه چې کوم ورکشاپونه شوي دي په پېښور کې، د هغې پړه اردن کو ته وای چې سغدرزی څنګه نن سبا دا او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثر کیږي؟
جی،
ما ویلې چې په پښتانه ځمکه باندې سغدرزی د تاسو څنګه ګوري او څه ګوري چې لدی ځوانان څنګه متاثر کیږي؟
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده، نو موږ خدا وای چې دا دهشتګردي چې کومه ده، دا انتها پسندی چې کومه ده، نو دا سټیټ سپانسر ده، ځکه چې لس دولس کال وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي. یو ورځ دی وای فضل الله مړکو، بل ورځ وای حکیم الله مسعود مړکو، خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي. نو دغه انتها پسندی چې کومه ده، نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر ده او دغه مذهبي پارټي چې دغه په کاروایانو باندې اس قسم چک نشته، چې نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی په پېښور پوهنتون کې، اوس هم د جماعت الدعوا لټریچر چلیږي، هغه په کمرو کې تقسیمیږي. د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او سو سو پیر موږ د یونیورسټي اتارټیز ته ولیکل درخواستونه ملور کړل چې دغه تنظیم بین تنظیم چې کومه دی دا دلته لټریچر تقسیمی خو چارواکی د دې خلاف اس اکشن نالی. نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لټریچر تقسیمی نه څنګه انتها پسندی به څنګه ختم شي؟
سم، که څه هم د پاکستان حکومت وای چې هغه کوم وسلوال دی خو بعد هغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق افغان، په اخره کې درته وای چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او د غرنګي پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟
چونکی زوس د پښتون سوانس فدریشن د مرکزی ارګنایزینګ کمیټې ممبر یم، نو زمونږ اراده دا ده چې دا د پښتنو ځوانانو دا تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوطو باندې منظم کړو چې هغه ځوانان په خپلو مسلو باندې په خپل ایشوز باندې هغوی بالکل پوهي چې زمونږ دشمن څوک دی، زمونږ دوست څوک دی، زمونږ وسایل څوک دي، زمونږ څه دي، زمونږ وسایل موږ نه څوک وړي، ولې وړي، په څه وجه وړي، دا دهشتګردي چې روانه ده د دې تاریخ څه دی، د موجوده شکل څه دی او راتلونکی شکل به څه، زمونږ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسایټي کې خورو څنګه، زمونږ د خپلې ژبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکو. نو په دغه خطوطو باندې موږ د خپل تنظیم منظم کوو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو، په دې باندې زمونږ د تنظیم یو بھرپور سټینډ دی، یو کوټلې ګامونه موږ اوچت کوو، بل زمونږ په کوټه کې د ټولو سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوی دی او دغه سیمنګ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم وچلو چې موږ پمپلټ تقسیم کوو، چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبرې په دې کې موږ ریفرندم یو کوو.
مهرباني ډیر مننه ساسینا طارق افغان، موږ سره د پېښور نه د ټلی د اسکایپ د لارې ملمو تاسې د هغوی په لاسترولونو واردل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره. همدې سره خپل کوربه سلام مونږ ته درکړي د الله پامه.